درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نی کی هیلی میمنی، هیله لرم چې جوړ او غوس اکمن بست. شرح لاست ولسم ټولګي و 15 لوسته. ګران زده کوونکو، لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې موږ او تاسې په ګل لرونکي نباتاتو کې د تکثر کم جوړښتونه، چې یعنی ګل څه ډول جوړښت لري، د هغه د تسکر او تانیس علم وپېژندل. نن ورځ راځو د هغو موضوعاتو په ادامه موږ او تاسې ګل او د ګردې خپرونه همدارنګه غیر زوجي تکثر پکښې کې پېژنو، چې غیر زوجي تکثر په څه ډول سره دی او څه ډول په نباتاتو کې غیر زوجي تکثر صورت نیسي. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د 1550 نباتات یا هم انجیوسپرمز چې دی د تسکیر او نسل تولید لپاره ځانګړي جوړښتونه خپل په ځان کې لري، چې ګل د نبات د جنسي تکثیر اساسي برخه ده، چې د نارینه او ښځینه تولیدي برخو په لرلو سره د ګرد افشانی او القا پروسو په ترسره کولو کې مهم رول لوبوي. ګل چې دی خپله موږ او تاسې په تیر لوست کې ولوستل چې خاص جوړښت یې درلودی، چې د سیپل برخه چې وه، چې د ګل بهرنۍ برخه وه او شین و همیشه جوړښت یې شین دی، چې د ګل غوټي په ساتنه کې مرسته کوي. بل د ګل پاڼې برخه وه چې دوی رنګینې پاڼې درلودلې، چې د حشراتو او نورو ګرد افشانونکو په جذب کې دوی څه کول دنده سرته رسول. همدارنګه بل د استامین برخه موږ وویل چې د ګل نارینه تولید دی برخه وه، چې له دوو برخو څخه جوړ شوی، چې یو انټر و بل یې فلامنټ و، چې انټر چې و د ګردې د دانو تولید ځای و، همدارنګه فلامنټ چې و خپله یو نری ډنډه یا ټیوب و چې انټر د انټر ملاتړ یې کوي. همدارنګه بل مو پیسټل وویل چې د ګل ښځینه تولیدي برخه وه، چې دا بیا د څو برخو څخه جوړ شوې وه، د درویو برخو څخه جوړه شوې وه، چې د سټیګما برخه وه، چې د سټیګما برخه چې موږ وویل د ګردې د دانیو د نیولو ځای و، همدارنګه د سټایل برخه وه، چې یو نری ډنډه وه چې د سټیګما له تخمدان سره څه کوي نښلوي. همدارنګه بل د تخمدان و د ګل، چې دا چې و د تخمچو ساتونکي ځای، یعنی کوم تخمه چې داخل کې اوسه، چې د ګردې په واسطه القا کیږي، هغه په د تخمدان کې ساتل کیږي. د ګرد افشانی پروسه چې ده، ګرد افشانی مثال موږ وایي هغه پروسه ده چې په ترڅ کې یو ګرد دانې د ګل نارینه برخې انټر څخه د ښځینه برخې سټیګما پورې چې کېږي انتقالېږي، او دغه پروسه چې ده په دوه ډوله ترسره کېږي. یو چې دی سلف پولینیشن دی، یا مثال خپله چې ګرد افشانی صورت پکښې کې نیسي. یو چې دی غیر خودګرده افشانی ده، یا کراس پولینیشن دی، یا متقابل ګرد افشانی ده، چې ځانی ګرد شیندنه چې کله چې ګرد دانې د هماغه ګل د هماغه نبات د بل ګل استګما پر چې کېږي رسیږي. یعنی په ګل کې دواړه مذکر او مؤنث برخې شتون لري، او د یو برخې څخه ګرده تر تخمې پر چې کې ځان سي. دا چې ته ځاني ګرد شندنه، یا هم سلف پولینیشن. بل چې دی غیر ځاني ګرد شندنه، یا متقابله ګرد شندنه، د کراس پولینیشن په نامه سره دیږي. دا به چې دی کله چې ګرده دانه د یو نبات څخه د بل نبات ګل ته چې کېږي انتقالېږي. یعنی دوه یو ډول نباتات خپل په مقابل کې یو د بل په مخ کې سره پراته یې، چې په هغه کې د یو د مثال ګرده د بل د تانیس الې پر ځانه سي، تر سټیګما پر ځانه سي. دا به چې د متقابله ګرده شندنه ده. د ګرد افشانی میتودونه چې دي، هغه مختلف میتودونه دي، چې یعنی یو چې دي د حشرو ګرد افشانی ده، چې د حشرات لکه مثال مچان، شات، مچی او نورو دغه کمپنیانو په واسطه، یا پتنګانو په واسطه چې کېږي ګرد افشانی صورت نیسي، یا دانې انتقالېږي. او بل چې دی بادي ګرد افشانی ده، چې دا چې دی د باد د ګردې دانو په انتقال کې څه کوي مرسته کوي. دا عموما په هغو نباتاتو کې رامنځته کېږي چې هغوی مثال دغه کوم ژوندي ناقلین چې دي، لکه مچۍ، مچان، مثال دا نور ژوندي موجودات، هغوی نسي کولی چې ځان ته جذبې کړي. یعنې دوی یو داسې ګل نه لري چې هغه یو ښه بوی او ښه رنګ ولري تر څو دغه د ژوندي ناقلین خپل ځان ته جذب کړي، نو ځکه د باد په واسطه ګردافشانی صورت نیسي. او بل چې دی د اوبو ګردافشانی ده، چې په دې کې اوبه د ګردې د دانو انتقال ترسره کوي چې په اوبو کې دغه میشت نباتات چې دي څه کیږي لیدل کیږي. ورپسې د دې افشاني اهمیت چې دی هغه موږ تاسې په ډېر واضح ډول سره پوهیږو. لومړی یو خو چې دی القا ده، یعنی ګرد افشاني چې ده د القا لپاره ډېر ضروري ده چې په پایله کې یا په ترس کې دغه نارینه ګمیت سپرم حجره تر ښځینه ګمیت پورې رسیږي. او بل چې دی د تخمې او میوې په جوړولو کې، یعنی د القا وروسته تخمونه او میوې جوړیږي چې د نبات د نسل تولید او خپرېدو لپاره ډېر مهم دي. همدارنګه د جینیټیک د تنوع لپاره، یعنی غیر دغه کوم متقابل ګردافشاني چې ده هغه د جینیټیکي تنوع په زیاتولو کې مرسته کوي چې د نباتاتو د چاپېریالي شرایطو سره تطابق وړتیا لوړوي. د ګل او د ګردې خپرونې وروسته موږ او تاسې د تخمو په خپرولو کې د میوې رول وای چې میوه د تخمونو په خپرولو کې څه رول لري. میوه چې خپله د نباتاتو د نسل تولید او د تخمونو په خپرولو کې حیاتي رول لوبوي. او میوه چې د تخمې پخسوي شکل دی چې د میوې رول چې دی موږ وایو چې د تخم ساتنه او محافظت کې دی مهم رول لوبوي، چې میوه د تخمونو لپاره محافظتي پوښ په ډول سره ده چې د چاپېریال شرایطو لکه باد، باران او حیوانات څخه ساتنه ورته کوي. همدارنګه بل چې دی د میوې پوښ د تخمونو د وچېدو او د فاسدېدلو مخه نیسي، چې د ودې مثال د دوی د رقم ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر مهم دی. بچ دی د تخمونو خوراکي ارزښت دی، یعنی ډېر میوه چې دی هغه د تخمونو لپاره مغذي مواد لري چې د تخمونو د ودې او پراختیا لپاره ډېر ضروري دي. همدارنګه د میوې شیره او مغذي مواد چې دی هغه د تخمونو د انرژي سرچینه برابروي چې د دوی د ودې او پراختیا لپاره ډېر ضروري ګڼل کیږي. همدارنګه رزو بل د تخمونو خپرول همدا او بل پراختیا ده، یعنی میوه چې د تخمونو د خپرول لپاره مختلف لارې کاروي. مثال لکه حشرات دي، حشرات لکه مچان، د شاتو مچۍ، همدارنګه پروانی چې دي د میوې د ګرد افشاني او تخمونو د خپرولو کې دوی څه کوي مرسته کوي. بل چې دي باد دي چې موږ تاسو ول باد چې دي د تخمونو د خپرول لپاره مرسته کوي، په ځانګړې توګه په هغو نباتاتو کې چې د ګرد افشاني لپاره ته اړتیا لري، یعنی دوی چې د ژوندي نقلن خپزان ته نسي جذب کولی. بل حیوانات دي، حیوانات چې د میوې د خوړلو سره تخمونه له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي چې د تخمونو د خپرولو او پراختیا لپاره مهم ګڼل کیږي. هغه موږ کولی شو مثال ووایو لکه ځینې خرګوشان دي، همدارنګه ځینې الوتونکي مرغان دي، یا ځینې نور لومړي مصرفونکي چې د نباتات څخه استفاده کوي، هغه د دوی په جمله کې شمېرلی شو. ورپسې راځو غیر زوجي تکثر وایم. زوجي تکثر موږ تاسې وپېژندی چې په هغه کې تانیس او د تسکیر اله وجود درلودل چې د دوی د کوم جوړښتونه چې درلودل ګرده د تخمې سره یو ځای کیږي او په ترڅ کې یو نوی نبات رامنځته کیږي. اوس نو راځو غیر زوجي تکثر وایي چې په دې کې چې دی د مثال ښځینه او نارینه برخو شتون ضروري نه دی، دا چې دی په نورو طریقو سره دی چې کولی شي تکثر کولی شي. غیر زوجي تکثر چې دی مثال کله چې وغواړو چې مثال دغه نبات ژوندی پاتې هغوی وده وکړي، هغه لپاره موږ نارینه او ښځینه برخو ته نه ګورو او د مختلفو لارو سره مثال د دې چې کوو یو د تخمې یو د بس یو ځای کوو او په ترڅ کې یو نوی نبات رامنځته کوو. غیر زوجي تکثر چې دی هغه خپله عموما په دوه ډوله دی، چې یو یې پیوان او بل یې قلمه ده. راځو دغه کم پیوان او کلمه چې د هغه پیژنو مخکې د دې چې هغه ته ولاړ شو. د غیر زوجي تکثر چې دی طریقې مثال موږ وایو، یعنی په بیل قلمې او پیوان څخه نور طریقې هم لري. اول چې دی قلمه کچری په لاندې وایي دی چې دی په دې طریقې کې د نبات یو برخه لکه شاخ، پاڼه یا ریښه پرې کیږي او بیا په خاوره یا اوبو کې ځای پر ځای کیږي. او کله چې په اوبو کې ځای پر ځای شي تر څو د دې چې ریښه جوړه کړي او نوی نبات تولید شي. بل چې دی پیوان ول یا گرافتنګ دی، په دې طریقه کې چې دی د دوو نباتاتو برخې یو ځای کیږي تر څو یو نوی نبات جوړ کړي او د دې طریقې په مرسته د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکي نباتات چې کیږي پکښې کې تولیدیږي. همدارنګه پرته د دې څخه بل د لیرینګ په طریقه چې دی په هغه طریقه سره هم نباتات کولای شي چې شي وکړي وده وکی یا نور نباتات پکشه یعنی د پیوند دغه کم طریقې چې دی دوی خپل هغه اساسي دنده سرته رسوي تر څو په دوی کې یو نوی نبات رامنځته شي. اوس نو موږ تاسې لومړی پیوند وایو. پیوند کول چې دی د باغداري یو تخنیکي طریقه ده چې په پایله کې یا په ترڅ کې یې د دوو نباتاتو برخې چې کېږي او د بل سره یو ځای کېږي. په دې طریقه کې مثال د یو نبات ټیټه برخه هغه د بل نبات د لوړې برخې سره یا شاخ سره چې کېږي پیوند یو ځای کېږي او دا طریقه چې ده د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نبات تولید لپاره کارول کېږي لکه د میوې ځانګړي ډولونه یا د ناروغیو په وړاندې مقاومت لرونکو نباتاتو د رامنځته کولو دپاره دوی څه کېږي په کارول کېږي. بل د پیوند کولو ګټې چې دي دوی چې مثال د ځانګړو ځانګړتیاوو ساتنه ده یعنې په پیوند کولو کې د والدین ځانګړتیاوې په نوي نباتاتو کې ساتل کېږي. همدارنګه د تولید وخت کمول چې مثال موږ وایو په دې طریقه کې چې دوی نوی نبات ژر تولیدېږي او د تخمونو له لارې تکثر په پرتله څه کېږي وخت کموي. همدارنګه بل موږ او تاسې وایو د ناروغیو او حشراتو پر وړاندې مقاومت دي. ځینې نباتات چې د پیوند کولو له لارې د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت زیاتوي. د پیوند کولو طریقه چې دی خپله مختلف طریقې لري چې یوې چې دی ساده پیوند دی بلې چې دی کلیف گرفتنګ یا ټیپ پیوند دی چې دی هر یوې په خپل ډول سره چې کېږي د دن ساتي او بل چې دی ساید گرفتنګ یا پیوند دی. ساده پیوند چې دی په دې طریقه کې د نبات د ټریسټ او پیوند برخې په ساده ډول یو ځای کېږي. بل چې ټیپ پیوند یا کلیف گرفتنګ چې دی هغه په دې طریقه کې موږ او تاسې وایو کم د دې د ټریسټ په سر کې یو ټوټه پرې کېږي او بیا پیوند په هغه کې ځای پر ځای کېږي. بل چې دی سایډ گرفتنګ دی په دې طریقه کې چې دی د ټریسټ په اخ کې یو ټوټه پرې کېږي او بیا پیوند په هغه کې ځای پر ځای کېږي. ورپسې د دې وروسته د پیوند وروسته موږ او تاسې قلمه وایو د غیر زوجي تکثر بل ډول دی چې قلمه کول چې دی د نباتاتو د غیر زوجي تکثر یو مهمه طریقه ده چې په پایله کې د نبات یوه برخه لکه شاخ پانه یا ریښه پرې کېږي او بیا په خاوره یا اوبو کې ځای پر ځای کېږي تر څو ریښې جوړې کړي. کله چې ریښې جوړ کړي بیا د اوبو څخه ایستل کېږي او په خاوره کې غرڅ کېږي. بل چې دوی چې دی خپله د قلمې کولو ګټې چې دی دا هم ډېرې ګټې لري یعنې د ځانګړو ځانګړتیاو ساتنه ده د تولید وخت کمول لکه په پیوند کې چې و په دې کې هم عینې ګټې لري او د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت ساتلی دی. او بل چې دی د قلمې کولو طریقې چې دی هغه مثال موږ وایو د شاخ قلمه کول دي په دې طریقه کې چې د نبات یو صحتمند شاخ پرې کېږي او بیا په خاوره کې ځای پر ځای کېږي تر څو ریښه جوړه کړي. بل چې دی د پاڼې قلمه کول دي چې په دې کې موږ وایو په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند پاڼه پرې کېږي او په بیا چې کېږي په خاوره کې ځای پر ځای کېږي تر څو ریښه جوړه کړي. بل چې دی د ریښې قلمه کول دي په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند ریښه پرې کېږي او بیا په خاوره کې ځای پر ځای کېږي تر څو ریښه جوړ کړي. یعنی په لاندې سره موږ ویلی سو قلمه کول چې دی د نباتاتو د تکثیر یو ساده او مؤثره طریقه ده چې د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نباتاتو تولید د تولید وخت کمول او د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت زیاتوي. دا چې سو زموږ او ستاسې غیر زوجي تکثر سو چې ومو ویلی انشاءالله چې د موضوع څخه مو ګټه اخیستی اوسي او موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی اوسي. لکه هر وخت په څیر موږ راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه پوښتنې تاسو خپل په کتابچو کې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: ګل او د ګردې خپرونې څه ډول صورت نیسي؟ دویمه پوښتنه ده: د تخمونو په خپرولو کې د میوې رول څه شی دی؟ او اخرنۍ پوښتنه ده: غیر زوجي تکثر په څو ډوله دی؟ په لنډ ډول یې واضح کړئ. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرم چی جوړ او غوسیت من بایست. شرا الله ستونه سم ټولګي واش پر وشتم لوسته. تروسته سي درسونه نور پایته رسیدون کی دي نو کوشش وکړي چې کوم موضوع چې ویل کیږي په دقت سره غوښونی سي ترڅو ښه اخذ وکړي. از موږ نه نیم موضوع ده د چاپیریال ککړتیا او ستونزې. یعنی په چاپیریال کې تاسو نن ورځ ډیر داسې مثال د هوا ککړتیا ده، مثال د همدارنګه د اوبو ککړتیا ده چې ډیر تر سترګو کیږي، چې دا چې دی د نفوسو په زیاتوالي، همدارنګه د فابریکو د کم فابریکو دودان چې دی، د موټرانو او د نورو برخو څخه د کوم مثال د لرګیو په سوځولو کې چې رامنځته کیږي، دا ټوله د مختلفو ککړتیاو لامل کیږي، یا د هوا یا د اوبو، همدارنګه د ځینې نور ککړتیاوي چې دی د ډیر ژغونه دا هم په ککړتیاو کې راځي، چې دا چې دی ټوله د نفوس په زیاتوالي سره رامنځته کیږي. نن ورځ موږ ستاسو راځو د دغه چاپیریال ککړتیاوې پیژنو او همدارنګه د دوی دپاره حل لارې لاسته راوړو، چې مثال په کومو طریقو سره موږ کولای شو د دوی مخنیوی وکړو. زموږ ستاسو نننۍ موضوع د 163 صفحې څخه تر 168 صفحې پورې دوام کوي. تاسو نړیوال بدلونونه، نړیوال بدلونونه کې چې دی لومړی موږ او تاسو د ګلخانه اغیزې و یا گرین هاوس افیکټس دي، چې په هغه کې چې دی مثلا موږ خپل ګلخانه چې دی هغه جوړښت دی چې د نباتاتو د ودې لپاره د حرارت، رطوبت او رڼا شرایط کنټرولوي، او دغه جوړښت د نباتاتو د تولید او کیفیت لوړولو لپاره مهم رول لري. د ګلخانی اغیز چې دی دوی چې دی د حرارت کنټرول، یعنی ګلخانی چې دی د حرارت درجه کنټرولوي چې د نباتاتو ودې لپاره مناسب شرایط برابروي، او په ګلخانو کې د حرارت درجه د نباتاتو د اړتیاو سره سم تنظیمیږي چې د ودې پروسه مثال دی چې کی چټکی او موثر کی. بل چې دی د رطوبت کنټرول دی، یعنی ګلخانی چې دی د رطوبت کچه کنټرولوي چې د نباتاتو د ودې لپاره ډیر مهم دی. همدارنګه د رطوبت مناسب کچه کې چې دی د نباتاتو د ریشو او پاڼو د صحیح ودې لپاره ډیر ضروری ګڼل کیږي. همدارنګه د رڼا شرایط دي، یعنی ګلخانی چې دی هغه د رڼا شرایط کنټرولوي، چې دغه کنټرول چې دی د نباتاتو د ودې لپاره ډیر اړین او ضروري دی. همدارنګه دوی چې دی د رطوبت مناسبه کچه د نباتاتو د ریشو او پاڼو د صحیح ودې لپاره برابروي، چې موږ وویل چې مثال دغه د رڼا شرایط چې کنټرول د سرته رسي د نباتاتو فوتوسنتیز لپاره دوی چې دی ډیر ضروري دی. ورپسې د هوا جریان دی، ګلخانی چې دی هغه د هوا جریان هم کنټرولوي چې دوی به د نباتاتو د تنفس او د ګرد افشانی لپاره ضروری دی. همدارنګه دوی د ناروغیو او حشراتو کنټرول هم په غاړه لري، یعنی ګلخانی چې دی هغه د ناروغیو او حشرات د خپرېدو مخه نیسي، ځکه چې د ګلخانی چاپیریال د دې لپاره مناسب دی. په ګلخانی کې د نباتاتو د ناروغیو او حشرات د کنټرول لپاره مختلفې طریقې کارول کیږي. ورپسې راځو د ګلخانی اغیز وروسته موږ او تاسو تیزابي باران پیژنو. تیزابي باران هغه باران دی چې د طبیعي او انساني فعالیتونو له امله د اسیدونو لکه سلفوریک اسید او نایتریک اسید سره چې سوي وي ککړ سوي وي، چې د هوا د سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونو د ازادي دولو یا افراز کیدلو په پایله کې رامنځته کیږي. کوم تیزابي دغه چې دی مختلف لاملونه لري، دا لاملونه عبارت دي له یو صنعتي فعالیتونه دي، یعنې د فوسیل دغه سونګ توکو کله چې سوځول کیږي لکه د تیل، ګاز او زغال ډبرو چې د سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونو د ازادېدلو د افراز کیدلو لامل کیږي. بل چې دي طبیعي منابع دي چې د ولکانونو مثال د ولکانونو چې څه کیږي راځي، همدارنګه ځنګلونو اورونه او ځینې نباتات هم د دې ګازونو د تولید لامل کیږي. د تیزابي بارانونه چې دی هغه خپل ځان سره اغیزې لري چې دی په نباتاتو، پر اوبو، په ودانیو باندې خپل تاثیرات یا اغیز ښکاره کوي. په نباتاتو کې چې دی تیزابي بارانونه د نباتاتو د پاڼو او ریښو ته څه کوي؟ زیان رسوي. په اوبو کې هم موږ وایو د تیزابي بارانونه چې دی د اوبو د پی ایچ کچه څه کوي؟ القلیتوب کچه ور ډیروي، کښته کوي، چې د اوبو د ژویو لپاره زیانمن دي او د ایکوسیستم توازن هم ګډوډوي. او بل په ودانیو باندې یعنې تیزابي بارانونه چې دی هغه د ودانیو د مثال د مجسمو او تاریخي اثارو د زنګ وهلو او خرابې د لامل هم کېدلی شي. د تیزابي بارانونو مخنیوي لپاره باید موږ او تاسو د فوسیل سونګ توکو سوځول کم کړو، همدارنګه د ککړتیا د کنټرول مقررات کم قوانین چې دي باید د هغه لپاره قوانین وضع کړل سي او د هغه قوانینو سره باید موږ مخته ولاړ شو. او بل د عامه پوهاوي زیاتوال دي، یعنې په چاپېخ په خلکو په مثال شاوخوا کې موږ باید د خلکو عامه پوهاوی د دې اړوند ور ډېر کړو. ورپسې موږ او تاسې راځو د هغه وروسته د تیزابي بارانونو وروسته د اوزون د پور له منځه تلل وایو. خپله د اوزون طبقه چې ده د ځمکې په اتموسفیر کې یو دغه د یو طبقه ده چې د اوزون ګاز څخه جوړ شوی ده، د اکسیجن او تری څخه چې شوی ده ترکیب شوی ده، او د ځمکې د ژوند لپاره حیاتي اهمیت لري. او دغه طبقه چې ده د ماورا بنفش یا هم یو وی وړانګو د ځمکې سطحې ته د رسېدو مخه نیسي، چې د پوستکي سرطان، د سترګو ته د زیان رسېدل او د نباتات د ولې لپاره زیانمن دي دغه وړانګې. نو د اوزون طبقې له منځه تللو لاملونه چې دي هغه د کلورو دغه کم سی اف سی اس کم دغه چې دي کاربونونه چې دي یا هم کلورو فلورو کاربونونه چې دا خپل د کیمیاوي مرکبات دي چې په یخچالونو، ایرکنډیشنرونو، همدارنګه نور محصولات کې کارول کیږي چې دا د اوزون طبقه یې څه کړې ده؟ تخریب کړې ده. بل چې دي حلونونه دي چې دا د اور وژنې په وسایلو کې کارول کیږي او د اوزون طبقې ته زیان رسوي. بل چې دي هایدرو کلورو فلورو کاربونونه دي چې د ایچ سی اف سی اس په نامه سره یادیږي، چې د سی اف سی اس ځایناستي مرکبات چې لږ زیان رسوونکي دي خو بیا هم د اوزون طبقې ته دوی څه کوي؟ زیان رسوي. د اوزون د طبقې له مزه لو اغیز چې دی هغه یعنی کمی اغیز په چاپیریال باندې پر ژوندۍ موجودات باندې لري. دوی چې دی د پوستکي سرطان زیاتوالی لامل کیږي، یعنی په خلکو کې دغه د یو وی وړانګې چې دی کله چې زیات شي د پوستکي سرطان خطرات هم ورسره زیاتی ډیریږي. همدارنګه د سترګو زیان دی، یعنی د دغو وړانګو په ډیریدو سره د سترګو د داخلي برخه چې ده یا د دوی د ړندوالي لامل کېدای شي. بل چې دی نباتاتو ته هم زیان رسوي. دغه وړانګې چې دي د نباتاتو ودې او حاصل ورکوونکو وړتیاوې کم کوي. او بل چې دي د ایکوسیستم ګډوډي رامنځته کوي، یعنی دغه د یو وی وړانګې چې دي د اوبو، ژوو او ځمکنیو حیواناتو لپاره ډېر زیانمن کېدلی شي. د اوزون د طبقې د مثال د زیانمن کېدو لاملونه خو موږ او تاسې وپېژندله. د دې د ساتنې لپاره باید موږ څه ډول اقدامات سرته ورسو، کوم کارونه باید موږ سرته ورسو د دې لپاره چې د اوزون د طبقې ساتنه وکړي؟ اوسې موږ او تاسې باید دغه زیانمن کیمیاوي توکو کم کړو، لکه دغه د سی اف سی اس دغه چې دي کیمیاوي توکي دي، همدارنګه حلونونه او ایچ سی اف سی اس دي چې د دې تولید او کارمل چې موږ وویل چې د کومو لارو چارو څخه دوی چې کیږي رامنځته کیږي. نو د دې لپاره چې موږ وکولای سو دغه د اوزون طبقه وساتو او د هغې تخریب ونیسي، د دې لپاره باید موږ دغه کم کیمیاوي توکي چې دي دوی کم کړو، د دوی استفاده راکم کړو. همدارنګه د دوی پر ځای د بدیلونو کارول، یعنې د دوی پر ځای د نورو شیانو کارول باید ډېر کړو. همدارنګه د مثال موږ وویل چې د بدیلونو کارول، هغه لکه مثال د اوزون د مثال دوستانه کیمیاوي توکي لکه هایدرو فلورو کاربون دی، ایچ سی اف سی اس دی، د دې باید کارول وکړو. د څه شي پر ځای د سی اف سی اس او ایچ سی اف سی اس د کارول پر ځای باید موږ دغه کار کوم. همدارنګه د نړیوال تړونونو ملاتړ دی، یعنی د مونټرال په دغه پروتوکول چې دی، قوانین چې دی، په دغه په څیر نړیوال تړون چې د اوزون د طبقې د ساتنې لپاره جوړ شوی دی، د هغه ملاتړ باید وکړو. یعنې د اوزون د طبقې ساتنې لپاره نړیوالې هڅې په 1980 کال کې د مونټرال پروتوکول د تصویب سره پیل شوې، چې د اوزون د طبقې د تخریب کوونکو کیمیاوي توکو تولید او کارول کموي. او دغه پروتوکول چې دی تر دې دمه د چاپیریال تر ټولو بریالي نړیوال تړون ګڼل کیږي، چې په دې سره د اوزون د پور د زیانمن کېدو کم کچه چې ده هغه څه کوي راټیټوي. ورپسې دغه رقم موږ او تاسې د دغه د اوزون د پور د تخریب مخنیوي طریقې چې دي لکه څنګه چې موږ هم ویله، تاسو نور هم معلومات پر ډیره وچ موږ څنګه کولای شو د دې تخریب مخنیوي وکړو. د اوزون د تخریب مخنیوي چې دي لکه څنګه چې موږ ویل، په 1980 میلادي کال کې دغه د مونټرال پروتوکول تصویب کړ چې هدف یې د اوزون د تخریب کوونکو موادو او ډي اس تولید او کارول کومول دي. د اوزون د طبقې د تخریب مخنیوي لپاره موږ تاسې اقدامات چې باید اجرا کړو. چې موږ او تاسو په تیر وخت کې هم په دې موضوع کې هم ویل یو چې د اوزون تخریب کوونکو مواد لکه د سی اف سی اس کمول دي، یا د کلورو فلورو کاربونونه چې دي د دې استفاده باید کوم کوچی موږ تاسو اول چې دا چې دی په یخچالونو او کنډیشنرونو او ځینو نورو دغه کې موادو کې استفاده ورڅخه کیږي. همدارنګ حلونه نه دي چې د اور وژنې په وسایلو کې کار ځنې اخیستل کیږي، بل چې دی دغه هایډرو کلورو فلورو کاربونونه دي چې اچ سی اف سی اس د دې مخفف دي، هغه باید شي کو دي چې خپل د سی اف سی اس ځایناستي مرکبات دي چې لږ زیان رسوونکي دي، خو بیا هم د اوزون طبقې خپل زیان په کافي اندازه رسوي. د دې مثال استفاده باید موږ کم کړو، او لکه څنګه چې موږ د هغو پر ځای باید موږ د دې بدیلونه کار کړو لکه اچ سی اف سی اس دي چې دا هیډرو فلورو کاربونونه دي چې دوی په زیان رسوونکي نه دي، کولای شو موږ د دغو پر ځای د اچ سی اف سی څخه استفاده وکړو. او دغه کم نړیوال تړونونه چې سوي دي د لکه څنګه چې موږ په کم په دغه 1900 کال کې کم تړون چې سوي وو هغه د نن روزی پوری د ډیر استفاده وردی باید د هغه څخه استفاده وکم. او همدارنګه دغه د اوزون د طبقې د تخریب مخنیوي موږ مثال د دې اقدامات په مرسته دغه د اوزون طبقې په ورستیو کلونو کې چې څه ده ډېره زیات شوی ده، چې په راتلونکي پیړۍ کې کېدای شي چې مثال دا هم د نور سره کې چې موږ د دغو اصولو باندې مخته ولاړ نه سو کېدای شي د اوزون تخریب نور هم ډېر شي. نو د دې لپاره چې موږ د دې ساتنه کړو سي، او د مثال د دې په ساتنه سره موږ د ډیرو سرطانونو مثال د نباتاتو د تخریبیدلو همدارنګ د سترګو د رندیدلو د دې شانس مخنیوي کړی اوسه، موږ باید دغه کم اصول چې دي ټول باید په نظر کې ونیسو. دا و از موږ او ستاسو د نن مهمه او ضروری موضوع چې تاسو ټول باید په نظر کې ونیسئ. لکه څنګه چې موږ د درس په پیل کې وویل چې د چاپیریال کم تخریبات چې دي د هغو سره موږ د هغوی د ساتنې طریقې هم د مخنیوي د مثال د دې تخریبیدلو د مخنیوي طریقې هم وای د مخنیوي طریقې مو ویل. اوس مثال د اوزون طبقه مشترکه کولای شو چې د دوی څخه مثال چوکو ساتنه وکړو او د تخریب څخه مخنیوي وکړو، چې په هغه دغه کم پروتوکولونه چې تصویب شوي دي د دې څخه په استفاده موږ کولای شو چې د دې د تخریب مخنیوي مو کړی وي. په اخیرنۍ برخه کې د هر وخت څیر موږ درې پوښتنې لرو. نوموړي پښتنې خپل د ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ او په صحیح ډول سره واخلئ ترڅو وکولای شئ چې د سوالو ځوابونه لاسته راوړئ. او تر ټولو مهم چې تر مثال تاسو د دې د مخه چې سوالونه مثال ځوابونه لاسته راوړئ، تاسو باید د درس موضوع چې کله ویل کیږي هغه ټول نوټونه د درس د موضوع د سر څخه تر پای پورې په دقت سره واژورته ونیسئ او نوٹ په صحیح ډول سره واخلئ ترڅو وکولای شئ نوموړي سوالونو ته په صحیح ډول جواب ورکولای شي. لومړنی پوښتنه ده د ګلخانی اغیز واضح کړئ. لکه څنګه چې مو ویل ګلخانی اغیز څه شی دی په چاپیریال باندې هغه ټوله واضح کوي. دویمه پوښتنه ده تیزابي باران څخه مطلب څه شی دی او تیزابي باران په څه ډول سره منځته راځي. او اخیرنی پوښتنه ده د اوزون د پور د زیانمن کېدو لامل څه شی دی. سسي ټوله د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی نرم چی جوړو غو سیاک من بایست شرق لاست دولسم چولگی و او ویشتم لوسته. نن ورځ راځو موږ او تاسو د چاپیریال ککړتیا او ستونزو اړوند تیر موضوعات مو ویل چې هغه د اوزون طبقې له منځه تللو او د هغه د پاره مو چې کومې طریقې باید موږ مخته لاړ شو تر څو د دې کم اوزون طبقه چې د هغه له منځه ولاړ نه شي. نن ورځ راځو موږ تاسو ککړتیا پیژنو، ککړتیا ډولونه پیژنو او خپل ککړتیا څه شي ته ویل کیږي په دې باندې ځان پوه کړو. زموږ او تاسو نننۍ موضوع د یو سلو او شپېته مسافې څخه تر یو سلو دوه اویایي مسافې پورې دوام کوي. کرتیا تاسو ټول به د کرتیا د کلمې سره ډېر مخامخ شوي یاست او په دې باندې پوهېږئ چې کرتیا چې د خپله مختلف ډولونه لري. کېدای سي د هوا کرتیا واوسي، د جامدو موادو کرتیا، د اوبو کرتیا واوسي، یعنی مختلف کرتیا کېدلی سي رامنځته سي چې دا ټوله د نفوس په زیاتوالي سره او کم زیانمن توکي چې دوی په چاپېریال کې استفاده کوي د هغو له امله چې کېږي رامنځته کېږي. یعنی موږ کولی شو چې کرتیا په داسې ډول سره تعریف کړو چې دا خپله هغه نه غوښتونکي بدلونونه چې د ضایعاتو د انرژي د ډولونو لکه د تشعشع یا هم رادیشن له کبله منځته راځي د ککړتیا څخه عبارت دي. او کوم عاملونه چې د ککړتیا رامنځته کېدو لامل ګرځي هغه د پولیوټنټ په نامه سره یادېږي، یعنې دوی چې دي ککړوونکي دي. هغه مثال که چیرې موږ وایو د چاپیریال ککړتیا هغه د نفوس له امله مسه کېږي، همدارنګه د هوا ککړتیا چې د هغه د فابریکو کې د سون توکو د استفاده د موټرانو ماشیناتو دود دا ټوله د هوا د ککړتیا لامل کېږي.